سفیر لاستانه زای به شما خواهد گفت. سلام و خوش آمدین.
بله مننه کوم مصطفی صدیقی، وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په خبري پروګرام کې وړاندې واوري چې په عراق کې د امریکا په دوه پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په ټویټر باندې خبرګون خوده او ویلي دي هر څه خدي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوه پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د هماري چې د افغانستان د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا دفاع وزارت پینټاګان تایید کړ چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو د دوو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه کړکیچ خبرې وکړې. او د پاکستان په کوټي ښار کې په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. پوره خبرونه. ایران نن سهار وختي په عراق کې د امریکایي او ائتلافي ځواکونو دو اډو په شمول په څو سیمو لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان ویاند جاناتن هوفمن وویل چې دغه راکټونه د عین الاسد او اربیل په پوځي اډو باندې لګیدلي دي. هغه زیاته کړه چې د برید د اوښتو زیانونو په اړه لومړنۍ پلټنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ تازه په ټویټر باندې په دې اړه باندې خبرګون ښودلی. هغه ویلي دي هر څه ښه دي. هغه زیاته کړې د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. ایران ویلي دي چې د امریکا پوځي اډې په دې خاطر تر برید لاندې نیولې دي چې د دوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی د امریکا په بریدونو کې او وژل شو. جزئیات د پروګرام په لومړي راپور کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې وکړې. جمهوری ریاست وایي په دې مکالمه کې محمد اشرف غنی د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر ته وویل د دې وخت راغلی چې امریکا او ایران د کړکیچ د کمیدو هڅه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د دغې ټلیفوني مکالمې په اړه ډېر جزئیات نه دي خبره کړي. د جمعې پر ورځ امریکا په یوه هوایي برید کې د عراق په پلازمینه بغداد کې د ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته د واشنگتن او تهران ترمنز کړکیچ اوج ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي بامیان ولایت ته د ایران د قدس ځواکونو د نوي قمندان اسماعیل قعانی د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو کې د بامیان له ولی طاهر زهیر سره د قعانی د کتنې په اړه راپورونه او عکسونه خپاره شوي وو. اسماعیل قعانی په دې سفر کې ځان په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال معرفي کړی وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادری زمان پرون وویل بامیان ته د قعانی سفر د وزارت لخوا څېړل کیږي. ښاغلی زمان زیاته کړه د اوس لپاره یوازې دا تاییدوي چې اسماعیل قعانی هیڅکله په کابل کې د ایران د سفارت مرستیال نه وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لویو ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمی پرون ازادي راډیو ته وویل یوازې په کابل کې تر 200 زیات کسان د بیلابیلو سرغړونو په تور نیول شوي دي.
تیر یوه میاشت کې موږ 201 شپته تنه هغه کسان چې هغوی په غلاو چپولګریو په رهزنیو په قتلونو په اختطاف او په زورګویو باندې متهم وو هغه یوازې په کابل ښار کې نیولې دي. موږ په یو نوي تګلاره باندې کار کوو چې هغه به ژر تر ژره په دغه ورځو کې عملي کړو چې دغو په ترڅ کې به د پولیسو په برخه کې کادري اصلاحات رامنځته شي.
د کندز ولایت په لسګونو اوسیدونکو هم پروند وسلوالو غلاو د زیاتېدو لپاره مظاهره وکړه. د ننګرهار چارواکي وای په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي د کمپاین ترڅنګ د بایو د کنټرول هڅه کوي. د ځینو نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار کې هم د افغانۍ د ترویج لپاره د یو کمیسون لخوا په پاکستانی کلدارو د مالی راکړې ورکړې د مخنیوي کمپاین روان دی. د والی ویاند عطا الله خوګیانی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل ولایت ادارې د بایو د کنټرول موضوع ته هم پام اړولی دی.
هڅه ده چې موږ نرخونه کنټرول وساتو تر څو خلکو ته زیان ونه رسیږي. په همدې لار کې ګڼ شمېر هاټۍ تړل شوي دي تر اوسه پورې چې نرخونه لوړ به همداراز تیلو پمپونه درملتونونه په دې برخه کې ولایتي اداره په جدي ډول اقدام کوي. موږ غواړو چې افغانۍ هم ترویج شي او هم خلکو ته زیان ونه رسیږي او نرخونه کنټرول وساتل شي.
مخکې خلکو شکایت کاوه چې د افغانۍ د ترویج له کمپاین سره سم دوکاندارانو په خپل سر د اجناسو نرخونه زیات کړي چې د مسلې عام خلک زیانمن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او شپاړس نور ټپیان دي. د کوټه د پولیسو قمندان عبدالرزاق چیموایی بم په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی او پرون سه شنبه هغه موټر ته څیرمه منفجر شو چې امنیتي ځواکونه یې لیږدول. په ټپیانو کې دوه سرتیري په ټپیانو کې دوه تنه سرتیري هم دي. جمعیت الاحرار ډلې چې د پاکستاني طالبانو یوه جلا شوې څانګه ده د دې حملې مسؤلیت منلی دی. بلخوا پرون په پنجاب ایالت کې د یوې پاکستاني جټ الوتکې د سقوط په پیښه کې د الوتکې دوه پیلوټان مړه شول. د پاکستان پوځ وایي دا اف ټي او ډوله جټ الوتکه وه چې د روزنیزې الوتنې پر وخت نسکوره شوه. د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی دی. ولسمشر پوتین د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره وکتل او په پام کې ده د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم پر ځینو مسلو خبرې وکړي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د ایران او امریکا لخوا د ایران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته په سیمه کې کړکېج اوج ته رسېدلی. د کرملین وایاند دیمیتری پیسکوف وویل ولادیمیر پوتین او بشار اسد د سیمې پر مسایلو او وروستیو تحولاتو خبرې کړي. روسیا د ایران ترڅنګ د بشار اسد له کلیدي ملاتړو ګڼل کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام کې ولولای. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر موضوع دا ده چې په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې د ایران لسګونه راکټونه لګیدلې دي. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ ویلې دي په دغه دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلې او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي ایران د افغانستان د سولې پروسې د زیانمنولو لپاره فعالانه هڅه کوي.
There's an aspect of that conflict that deserves
افغانستان کې د بهرن داس یا ورخصت چې نورې پاملرنې ته اړتیا لري. ایران د افغانستان د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره فعالانه کار کوي. په دغه پروګرام کې به دا هم واوري چې پرون په کرمان کې د ایران د وژل شوی پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړه ناوخته ورسته څو ساعتونو ځنډ خاورو ته وسپارل شو. د هغه د جنازې په مراسمو کې شپږ پنځوس کسان د ټیل ماټیل په سبب مړه شوي دي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او نه دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو نن په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان تایید کړي چې په ایربیل او عین الاسد اډو کې راکټونه لګیدلي دي. د دغو راکټونو د زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ خبرګون ښودلی او ویلي دي هر څه ښه دي. په عراق کې د ایران د بریدونو په اړه جزئیات. په عراق کې د امریکا په دوو پوځي اډو د ایران تر راکټي بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ په ټویټر ویلي چې هر څه ښه دي. هغه ویلي د ایران لخوا په عراق کې په دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او اوس وخت د تلفاتو او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ زیاته کړې، موږ هر ځای د نړۍ تر ټولو قوي او مجهزه پوځ لرو. ترامپ ویلي سهار به په دې اړه یو بیان ورکړي. تر اوسه پورې روښانه نه ده چې امریکا به څه اقدامات وکړي، خو وار له مخه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او د هغه د ملي امنیت د ټیم خبرې پیل شوې. امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سپینه ماڼۍ ته رسیدلی دي. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان مخکې تایید کړ چې ایران نن سهار وختي په عراق کې د عین الاسد او اربیل په دوو پوځي اډو چې پکې امریکایي او ایتلافي ځواکونه دی ردي راکټي بریدونه کړي. د ایران سپای پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونه ویلي دوی د امریکا په لاس د خپل وژل شوي پوځي جنرال قاسم سلیماني په غچ کې دا بریدونه کړي او امریکا ته سپارښتنه کوي چې له سیمې خپل سرتیري وباسي څو ونه وژل شي. قاسم سلیماني د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو عمومي قومندانو چې تیره جمعه د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د امریکا په یو هوایي برید کې وژل شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف هم وروسته په ټویټر باندې لیکلي ایران دا بریدونه د ځان د دفاع لپاره کړي. هغه لیکلي ایران د ملګرو ملتونو د منشور د یو 15مې مادې پر اساس د ځان د دفاع لپاره په یو متناسب اقدام کې هغه اډه هدف ګرځولي چې د ایران د خلکو او لوړپوړو چارواکو پر ضد بریدونه کړي وو. جواد ظریف دا هم لیکلي چې تاوتریخواله یا جنگ نه غواړي، خو د هر ډول یرغل په وړاندې دفاع کوي. د امریکا د استازیو جرګې مشر نانسی پلوسی ویلي په عراق کې د امریکایي ځواکونو تر هدف ګرځېدو وروسته وضعیت ساري او باید لومړی د امریکایي سرتیرو خوندیتوب یقیني شي. هغه په خپل ټویټر باندې زیاته کړې چې د امریکا اداره باید بې ځایه پارونی ختم کړي او ایران د هم خپلې سرغړونی پای ته ورسوي. نانسی پلوسی زیاته کړې چې امریکا او نړۍ بل جګړه نشي زغملای.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي ایران د افغانستان د سولې د پروسې د زیانمنولو لپاره هڅه کوي. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو خبري کانفرنس ته ویل ایران په افغانستان کې له طالبانو او نورو افراطي ډلو سره له خپلو اړیکو په استفادې د سولې دغه پروسه زیانمنوي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر پر ایران سخت انتقاد وکړ او وی ویل چې دغه هیواد په افغانستان کې له افراطي ډلو سره اړیکې لري او د افغانستان د سولې پروسه زیانمنوي. مایک پومپیو پرون سیشنبه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته وویل ایران په فعالانه ډول په افغانستان کې د وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو ملاتړ کوي.
There's an aspect of that conflict that
پاپنسن کې د بوهران داس یو اړخسته چې نوري پاملرنې ته اړتیا لري چې هغه پاپنسن کې د ایران د اسلامي جمهوریت د حالات دی. ایران د سولې لپاره په سیمه ایزه او نړیواله اجماع کې له یو ځای کېدو ډډه کړې او په واقعیت کې نن هلته د افراطي ډلو د ملاتړ لپاره په خپل اوږدمهاله او نړیوالې هڅې سره د پاپنسن د سولې پروسې د کمزوري کولو لپاره په فعالانه ډول کار کوي. ایران تر دې مخکې هم په افغانستان کې د طالبانو او په منځني ختیځ کې د نور افراطي ډلو په تمویل او ملاتړ تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف په ګډون ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي چې له طالبانو سره د ارتباطاتو هدف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون ویل ایران له پخوا راهیسې د حقاني شبکې غونډې له افراطي ډلو سره ارتباط درلود.
Most people know about Iran's proxy.
زیات کسان په عرب هیوادونو کې د ایران په نیابتي شبکو خبر دي. خو د ایران رژیم له طالبانو او نورو اړوندو ګروپونو لکه حقانی شبکې د توري بوري او ملاداد الله ډلو سره ارتباط لري. د ایران په ناولې لوب کې شکیل کېدل به یوازې د افغانستان د سولې پروسه زیانمنه کړي. د شغلی پامپیو د پرونی وینا ډیره برخه د ایران د قدس ځواک د پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه و. سلیمانی تیره جمعه د ایران د گاونډي هیواد عراق د پلازمینې بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر هغه راپورونه بیا اساس وبلل چې پکې ویل سی قاسم سلیمانی عراق ته په یو ډیپلوماټیک ماموریت ورغلی وو. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلی و چې سلیمانی په دغسې یوه ماموریت بغداد ته تللی و چې ووژل سو. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د دفاع له وزیر مارک ایسپر سره د سیمې پر وروستیو امنیتي تحولاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی پرون په ټویټر کې لیکلي چې دواړو لوریو ومنله چې د دې وخت د څو د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ سم دلاسه کم سي. اوس پښتنه ولړیږي چې د قاسم سلیمانی وژل کېدل او تر هغه وروسته ولړ سوی کړکیچ څومره کولی سي د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت هیله من دی چې په سیمه کې وروستي تحولات به د دې سبب سي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې یو موافقه ژر نهایي سي. د دغه وزارت سلاکار عزیز الله فضلی پرون ازادي رادیو ته ویل
سلیمانی چې څنګه وژل سو دغه وژلو فشل دلته نور هم په منطقه کې وضعیت کړکېچن سو او امریکایانو طالبانو دپاره اوس ډېر زمینه ودې ته مساعده سو چې دوی وکړي ته سره ورسېږي. ما فکر هم همدا دی چې په دې روانو کې به دغه موضوع باندې کوم دې کار کړو کوم توافق کسو هغه به پای ته رسېږي. دا د افغانستان د خلکو په خیر ده. خلیلزاد ډېره وخت لیکي اما اوس داسې معلومیږي چې دا موضوع نهایي سوې ده او د اخره فاینل کېږي. به
د امریکا او طالبانو ترمنځ تر اوسه د سولې کومه موافقه لاسلیک سوې نه ده. د غربي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتونه یو ور بیا له طالبانو سره د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. داسې موافقه چې په مرسته یې شایي له افغانستانه ځینې بهرني سرتیري ووځي او په بدل کې به وسلول طالبان تاوتریخوالی کموي. خو د دغه تاوتریخوالی د کمولو په اړه زیات وضاحت نه دی ورکول سوی چې په افغانستان کې به د امریکایي ځواکونو په وړاندې حملې او جګړې کمیږي که به پر ملکي افغانانو او افغان ځواکونو هم حملې کمې سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیشن وایي نږدې 92% شکایتونه څېړل شوي او شاید راتلونکي اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. په دې اړه د امید ظهیر مال راپور ته پام وکړئ.
خکاری چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د ټولو شکایتونو څېړلو ته نږدې شوی دی. د دې کمیسیون منشي او ویان قاسم الیاسی د سشنبې پورس خبریالانو ته وویل کېدای شي تر راتلونکې اونۍ دا بهیر پای ته ورسیږي. ښاغلی الیاسی زیاتوي په یو شمېر ولایتونو کې د دوی کار بشپړ شوی دی.
بدبختانه باید ووایم تر دې دمه چې زموږ په کارونو کې خنډ هم راغلی. له دې کبله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک یوزر ته لاسرسی نه دی راکړل شوی.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر اوسه په پنشیر، بادغیس، سرپل او جوزجان کې خپل کار پای ته رسولی او د شکایتونو په اړه یې پریکړه کړې. خلغمان، کونړ، بدخشان، تخار، سمنګان، دایکندي، روزګان او زابل هغه ولایتونه دي چې ډېر ژر به پکې د شکایتونو په اړه پریکړه وشي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي په یو ولایت کې نږدې سلویخت محلونه بیا شمیرنې ته تللي خو په دې اړه نور جزئیات نه ورکوي. دغه کمیسیون دا هم وایي چې د شکایتونو د څېړلو په برخه کې د دوی په چارو کې د ځنډ یو دلیل د ټاکنو خپلواک کمیسیون اطلاعاتي او بایومیټریک دستګاه ته نه لاسرسی لري چې دوی له ستونزو سره مخ کړي. خو تېره ورځ د دې کمیسیون یو بلغړی ازادي راډیو ته ویلي و چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وړ مش په دوی ته اجازه ورکړي چې ولایتي کمیسیونونه د دوی یوزر ته لاسرسی پیدا کړي. یوزر د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه معلوماتي بانک دی چې د ټاکنو اړوند ټول معلومات پکې په بایومیټریک ډول خوندي دي. خو دې برخې ته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لاسرسی د شکایتونو څېړلو پر بهیر څه اغیز لري؟ افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده:
موږ د اخوان یو دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دوی یوزر ته لاسرسی ولري، پر دې بهیر منفي اغیز کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر ډیره په مسلکي کارونو او رونټیا پورې تړلې نه ده.
خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون بیا د غیر مسلکي توب او عدم شفافیت تور ردوي او وایي هر ولایت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کارکونکي د دوی یوزر ته لاسرسی لري. د دې کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل:
دوه یوزرونه مو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته په واک ورکړي چې کولای شي ولایتي معلومات ری تر لاسه کړي. موږ هر ډول همکارۍ ته چمتو یو.
د ټاکنو د قانون لمخې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو لپاره یوازې څلور ورځې وخت لري چې خپل کار بشپړ کړي. خو کمیسیون دا احتمال هم نه ردوي چې کېدای شي په یو شمېر هغو ولایتونو کې چې د شکایتونو شمېر پکې زیات دی، د دوی کارونه لیوي یا هم دوه ورځو وغځيږي.
افغانستان په اړه د لوی دزمات باتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
د ایرانی جنرال قتل به د امریکا او طالبانو د سولې خبرې څرنګه اخیسمنې کړي. دا د هغه مطلب سر لیک دی چې ډیپلوماټ خبر کړی دی. خبرونه لیکي د قاسم سلیمانی وژنې افغانان اندېښمن کړي دي چې حسین افغانستان د امریکا او ایران د نیابتي جګړې په ډګر بدل شي. وړاندې په افغانستان کې د کاناډایي ځواکونو د پخواني قومندان د سلاکار توماس جانسون په وینا راغلی دي چې د سلیمانی د وژلو پیښه په هغه وخت د امریکا او طالبانو د سولې پر خبرو اغیز وکړي چې متحد ایالاتونه عملاً له ایران سره جګړه پیل کړي. د ډیپلوماټ مجلې په باور دا احتمال شته چې ایران له طالبانو استفاده وکړي او په نیابتي جګړه کې د امریکا پر ضد وکاروي. خو د جانسون په باور طالبان پوهیږي چې د ایران له غوښتنو سره سم عمل له متحد ایالاتونو سره به د دوی پر هر راس خبرو د پام وړ اغیز وکړي. جانسون وایي داسې نه ښکاري چې طالبان به د ایران د یوې نیابتي ډلې په توګه لاس په کار شي او داسې نه ښکاري چې د ایران په غوښتنه به د متحد ایالاتونو پر ضد خپل عملیات زیات کړي. قاسم سلیمانی د ایران د سپاهی پاسداران د قدس څنګه عمومي قومندان و چې د جمعې په سهار د عراق په پلازمینه بغداد کې هوایي ډګر ته څیرمه د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. ایران ویلی دی د سلیمانی غچبه په مناسب ځای او مناسب وخت کې له امریکا واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی ازادي راډیو ته وویل د سلیمانی وژل د تهران او واشنگتن ترمنځ د جګړې سبب کیږي. دا سی په باور د دې احتمالي جګړې یو نتیجه بدوي چې د طالبانو هغه ډله د سولې له خبرو پشاشي چې ایران له سیاسي او پوځي پلوه ملاتړ کوي. د دې په باور هغه سیاسي ډلې چې په افغانستان کې ایران د هغوی حمایت کوي هغوی به هم د امریکا په مشرۍ د سولې د خبرو پر ضد منفي اهلي ځلې پیل کړي. د قاسم سلیمانی په اړه یو شمېر امریکایي ورځپاڼو هم مقالې خبرې کړي دي. نیویارک ټایمز د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب د مشر حسین سلامی خبرې راخیستې دي چې د سلیمانی د جنازې د مراسمو پر مهال خبرداری ورکړ چې امریکایان او د هغوی متحدان به په نقشه کړي. نیویارک ټایمز لیکي د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای له سلیمانی سره ډیر نږدې روابط لرل او ډیر باور پدې و چې سلیمانی تر خامنه‌ای وروسته د ایران تر ټولو ځواکمن کس دی. نیویارک ټایمز څرګندوي چې واشنگتن په منځني ختیځ کې خپل سفارتونو ته خبر ورکړی دی چې د ایران د احتمالي برید په خاطر احتیاط وکړي. یو اس ټوډې خبرونه بیا د کتونکې مارک دوبویتس تحلیلی مطلب خبر کړی دی چې په سر کې راغلی دی هغو کسانو چې د پخواني ولسمشر بارک اوباما په وخت د اوسامه بن لادن د وژلو هرکلی کړی و هغوی به د سلیمانی پر وژلو هم خوش وي. لیکوال وړاندې لیکي سلیمانی لکه اوسامه بن لادن په زرګونو امریکایان وژلي او ټپیان کړي دي او د زرګونو کسانو ژوند په سوریه، عراق، لبنان، یمن، اسرائیل، غزه او په خپل ایران کې اخیستی دی. دغه امریکایي لیکوال بیا لیکي په واشنگتن کې د سلیمانی د وژلو د طریقې په اړه په حزبي کچه سوالونه پیدا شول، خو مهم سوال دا دی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران په اړه منظمه ستراتیژي لري. لیکوال بیا د دې پوښتنې په ځواب کې لیکي چې هو، او دا د اعظمي فشار ستراتیژي ده.
د ایران د پوځي جنرال قاسم سلیمانی مړی پرون ناوخته تر 3 ساعته ځنډ وروسته خاورو ته وسپارل شو. پرون د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیمانی په پلرني ټاټوبي کې کرمان کې د هغه د جنازې په مراسمو کې د ټیل ماټیل له کبله لږ تر لږه 55 کسان مړه او تر 200 نور ډیر کسان ژوبل شوي هم دي. سلیمانی تیره جمعه د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې چې د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې وو وژل شو. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح اوري.
د ایران چارواکو د قدس واک د وژل سوي قومندان قاسم سلیمانی د جنازې مراسم وروسته له هغې وځنډول چې د ګڼه ګوڼې له کبله په ټیل ماټیل کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سلیمانی په پلرني ټاټوبي کرمان کې د دغه ټیل ماټیل د علت په اړه څه نه دي ویل سوي. د 28 کلن سلیمانی له ایرانه بهر د تهران د پټو او پوځي عملیاتو په اجرا کې مرسته کوله. د جمعې په ورځ د عراق پلازمینه بغداد کې د هغه وژل کېدو د امریکا د متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اړیکې لا کړکېچنې کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي چې قاسم سلیمانی عراق ته په ډیپلوماتیک ماموریت تللی و، خو په ځواب کې پرون په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل:
Is there any history that would indicate that it was remote?
ایا داسې سابقه ست چې څرګند کړی دغه شاغلی مهربان او د شنظم خاون ډیپلوماټ قاسم سلیمانی بغداد ته د سولې د کوم ماموریت د پرمخ بیولو لپاره په سفر تللی وو؟ د خبرې نن سهار خبرلان وخندول په زړه پورې ده. موږ پوهیږو چې دا خبره رښتیا نه ده، نه یوازې په سابقه پوهیږو بلکې د امریکا د حمله پر مهال هم پوهیدو چې دا خبره سمه نه ده. د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته تهران او واشنگتن د یو بل پوړاندې د ځوابي اقدام خبرداري ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سیشن به په تهران کې له سی این این تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې بیا دغه سی خبرداري ورکړ.
په کندهار کې د سوې شکل ماشومانو زیګون زیات شوی. دغه ولایت روغتیایي چارواکي وایي د تیرو نهو میاشتو راهیسې ورسره د سوې شکل یا په معیوب ډول د ماشومانو د زیګون 15 پېښې ثبت شوي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
روغتیایي چارواکي وایي روانو جنگ جګړو د ژوند د نورو اړخونو ترڅنګ میندې او نوي زیږیدونکي ماشومان له ګواښونکي روغتیایي ستونزې سره مخ کړي. د کندهار میرویس حبزبی روغتون د دغه روغتون په نسایي ولادي واټ کې د میاشتې له 15 تر شپږو پورې داسې ماشومان پیدا کیږي چې سوی شکل یا مایوبي. د کندهار ولایت د میرویس حبزبی روغتون یو مسؤل ډاکټر سید رسول مرستندوی ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 9 میاشتو کې ورسره د سوی شکل ماشومانو د زیږون 15 پیښې سبسوي چې د تیرو کلونو په پرتله څو چنده زیاتوالی شي. د مرستندوی په وینا د هغه شمیرې دي چې یوازې د میرویس حبزبی روغتون د زیژن په څنګه کې سبسوي.
سوی شکل کوچنیان تقریبا په اوسط ډول سره د میاشتې 15-18 ته چې د مندې چې ولادت کوي دا زموږ سره راجستر دي. او دا مختلف سوی شکلونه شته چې هم یې شونډه چا کې چې موږ کلیپټو ته وایو
ډاکټر سید رسول مرستندوی د ماشومانو د سوی شکل کې دولمړی علت جنگ جګړه د ډیرو نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه او د کیمیاوي توکو استعمال په ګوته کوي.
اصلي لاملونه خو اوس خو موږ د 15 کال تجربه چې وینو چې په خوا زه په 15 کال شلته ومه ما دا سالات نه ولیدلې دوه نه مریضان نه ولیدلې. اوس نو زه دې فکر کوم چې دغه کیمیاوي مواد او دغه انفجاري مواد او د حالت تاثیر په ډیر او امکان نشته چې د بعضی نږدې اړیکې چې فامیلونو سره ولري دوستان د کال او د خاله او د معمال د هغو تاثیر هم پوښکي کوي. ډېر امکان نشته چې د هغو تاثیر پوښکي کوي خو ډېر د دغه بدبختوي تاثیر دی د دغه امنیو تاثیر دی دغه جنگ تاثیر دی چې داسې یو حالت راغلی.
عبدالهادي چې خپل ورارګانې د درملنې لپاره میرویس حبزبی روغتون ته راوستلي ازادي راډیو ته وویل چې د یو ورور دوه اولادونه یې زیږیدلي چې یوی خبرې نس کوله یو د بل پښلانډه ده. عبدالهادی وای ورورې دا کا د لور سره واده کړي.
دلته می خپل ورارګان می دي د دوه کوچنیان سره وست می دي و د شفاخانه دی د یوې پښلانډه ده او بل ګنګای دی. نو ډاکټرانو راته ویل چې دا کم مرزونه چې په دې کوچنیان کې ستا دا د خپلوانو د واده چې کم چا په خپلوانو کې واده کړي د هغوی اکثره کوچنیان په دغه سیمه مرزو اختای. نو رښتیا هم موږ چې وکتل زما ورور چې دی دا کا د لور سره واده کړی دی نو دا کوچنیان په دغه سیمه مرزو اختای.
که څه هم د جګړې شکیل غاړي په جګړه کې د هغو توکو د استعمال خبرونه به اساسه بولی چې په ترکیب کې کیمیاوي مواد ولري خو یو شمیر نړیوال بنسټونه وایي چې په افغانستان کې لا هم ځینې داسې مواد د جګړې شکیل غاړي د یو بل د ځپلو لپاره کاروي چې د انسانانو پر ژوند منفي اغیز کولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ایران او امریکا د کرکیچ پاړه باندې نن سمسونه زیات راغلی دي. لغې ډلې قدیر تکین لیکلی د ایران او امریکا ترمنځ کرکیچ د افغانستان او سیمې په خیر نه ده. فضل کریم درویش هم د پکتیا لزازی اریوب لیکلی د قاسم سلیمانی وژل به د سولې په خبرو ناوړه اغیز وکړي. واحد مدقیق له لوګر لیکلی موږ اندېښمن یو چې د ایران او امریکا وروستی کرکیچ به د سولې پروسې ته خنډ جوړ کړي. قاسم زواک له هلمند لیکلی د افغانستان خاوره به هیڅ وخت د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي او کچېرې هر هیواد د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي موږ به سخت ځواب ورکړو. عزیز غالبم لمارجی لیکلی دی ایران جنگ زموږ د پاره مصیبت دی او مکت محمد چې باید ځان وساتو. نورو اوریدونکو هم په دې اړه باندې سیمسونه را لیږلي دي. له هغې ډلې ابو یاسر په نوم له زابل لیکلي، امریکا که د طالبانو سره جنګ کوي نو د سلیمانی وژل به د طالبانو سره د سولې وروسته کړی وای. حکمت الله حماس له نادلي لیکلي، د ایران د دې کار ستاینه کوم، ایران باید د سلیمانی بدل له امریکا واخلي. سلام سعید لیکلي له لوګره، د ابراهیم خیلو لیکلي، د ایران او امریکا د دواړو د جنګ قربانیان عام افغانان او عام عراقیان دي. تاسو هم کولی شئ د ازادي راډیو د اس ام اس 7 پروګرام ته خپل لنډ لیکلي پیغامونه راولیږئ او په واضح توګه باندې خپل پیغامونه ولیکئ. یوه بله لارښوونه هم کوم چې لطفا د کلمو په منځ کې ټکي مه کاروئ او فاصلې مراعت کړئ څو په واضح توګه باندې ستاسو پیغام موږ ته راورسیږي. وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 دی. ورزو لنډو خبرونو ته. د امریکا او دفاع وزارت پنټاګان تایید کړی ده چې نن سهار وختي ایران په عراق کې د امریکا یو ائتلافي ځواکونو په دوو اډو باندې ګڼ راکټي بریدونه کړي دي. د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د دغو بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د قاسم سلیمانی د وژنې د غچ اخیستلو په خاطر د امریکا په اډو باندې لسګونه راکټي بریدونه کړي دي. د امریکا دغه اډې اربیل او عین الاسد نومیږي چې پکې پوځیان میشتي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په یو ټویټ کې تازه ویلي هر څه ښه دي، اوس په دغو دوو پوځي اډو راکټونه لګیدلي او د تلفات او زیانونو په اړه پلټنې روانې دي. هغه ویلي سهار به په دې اړه یو بیان خپور کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا له دفاع وزیر مارک اسپر سره د سیمې پر امنیتي وضعیت د غراز د واشنگتن او تهران پر تازه بحران ټلیفوني خبرې کړي دي. د ولسمشر غنی او د خغلی سپر د ټلیفوني مکالمه جزئیات زیات نه دي خبر شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ادریس زمان وایي بامیان ولایت د ایران د قدس ځواکونو د نوي قومندان اسماعیل قاني د تیر کال د سفر په اړه څېړنې کیږي. افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په پلازمینه کابل او نورو لوی ښارونو کې د وسلوالو غلاو د مخنیوي لپاره اقدامات شوي. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې په یو بمی چاودنه کې دوه کسان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو ناڅاپي سفر د سوریې پلازمینې دمشق ته تللی او په پام کې د سوریې له ځینو نورو چارواکو سره هم د بشر اسد تر څنګ وګوري. د امریکا او ایران کړکیچ د دغو بحثونو مهم ټکي جوړوي. کولی شئ د ازادي راډیو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ټکی کام کې ولولئ. اوس به راشو د پروګرام دویمې نیمایي ته. په دویمه نیمایي کې لومړی یو مفصل راپور لرو د سپای پاسداران په اړه باندې او بیا به وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام درته خپور کړو. لومړی راپور: قدس د ایران ټولې متحدې نیابتي ډلې کنټرولوي. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناسته د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان کړ. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. په دې اړه ما صفي الله ستانکزي د ازادي راډیو د فردا څانګې یو تفصیلي راپور پښتو ته ژباړلی او زیاتونې هم پکې شته چې پکې د سپاهي پاسداران د جوړښت او د قدس ډلې په اړه معلومات راټول شوي. تاسو یې اوریدو ته رابولم. آیت الله خامنه‌ای د قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته بېله کوم ځنډه اسماعیل قاني د هغه ځایناسته د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو قمندان وټاکه. د نوي قمندان د دې چټکې ټاکنې پیغام دا دی چې د قدس په ډله کې به څه بدل نه شي. د جنرال قاني د مقررې د حکم په متن کې همدې مسئلې ته اشاره شوې چې د دغو ځواکونو تګلاره د سلیمانی د قمندانۍ د دورې همغه تګلاره ده. سلیمانی آیت الله علي خامنه‌ای ته تر ټولو نږدې کس بلل کېده. خامنه‌ای د هغه په وژل کېدو سخت غوسه و او د هغه تر مرګ وروسته سمدستي د هغه کور ته ورغی او د هغه له فامیل سره خواخوږي وښوده.
حاج قاسم در انجام وظیفه در راه جهاد فی سبیل الله پروا نداشت.
د امریکا ولسمشر دانالد ترامپ یو تروریست بولیم.
سلیمانی هاز بین
سلیمانی لتیرو شلو کلون راهیسی په منځنی ختیځ کې د بے ثباتی رامنځته کولو په خاطر تروریستی فعالیتونه کول څه چې امریکا وکړل باید ډیر په خوای کړی وای. سلیمانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د جنوري په دریمه د بغداد په نړیوال هوایي ډګر کې د یو هوایي بریټ هدف وګرځید. د هغه سره یو ځای د هشت شعبي مرستیال ابو مهدی المهندس او پنځه نور کسان ووژل شول. د ایران د وسلوال پوز په جوړښت کې د قدس ځواکونو ځای چیرته دی؟ هغه ډله چې د قاسم سلیمانی په موجودیت کې ډیره زیاته پر مخ ولاړله. قدس د سپاه پاسداران له څلورو اصلي ځواکونو یو ده. د سپاه پاتې درې نور ځواکونه په ترتیب ځمکني یا پیاده چې مشري محمد پاکپور کوي، هوا فضا ځواکونه چې قومنداني امیر علي حاجی زاده په غاړه لري، او سمندري ځواکونه چې قومنداني علي رضا تنگسيري مختوري. جمن سپاه پاسداران له اتو ډلو جوړه شوی چې د سپاه د عمومي قومندان حسین سلامي او د هغه د ځایناستي علي فدوي تر نظر لاندې فعالیت کوي. د قدس ځواکونه چې په سپاه قدس مشهور دي، د سپاه پاسداران بهرنۍ څانګه ده چې د ایران له پولو بهر فعالیت کوي. د سپاه په جوړښت کې د داسې یوې څانګې موجودیت په خوانه اعلان ده، خو کله چې په 2011 کال کې د سوریه جګړه پیل شو او د قاسم سلیمانی په مشرۍ د قدس ځواکونو د بشار اسد د رژیم په ملاتړ پکې پراخه ونډه واخیسته، د قدس ځواکونو او د هغوی د قومندان نوم تر پخوا زیات رسنیز شو. تیر وختونه د قدس ځواکونو د ماموریت ساحه لبنان او بوسنیا هرزګوینا وي، اوس وخت د دې ډلې ماموریتونه پراخ شوي. په لبنان کې دغه ډله د حزب الله ډلې په ملاتړ سره غواړي په دولتي او امنیتي جوړښتونو کې زیات نفوذ ولري. سوریه کې د بشار اسد له بقا ملاتړ کوي چې یو لارې د حکومت د ملاتړیو ملیشو رامنځته کول دي. عراق کې هم د هشت شعبي ډلې تاسیس او ایران ته د نږدې دولتونو د رامنځته کولو هڅه او د عراق له کردستان سره د اړیکو کنټرول او مدیریت ورلغاړي دی. په سنا کې د سعودي عربستان د فشارونو په وړاندې د حوثیانو د حکومت له بقا ملاتړ کوي. په افغانستان کې ایران ته د نږدې سیاسي او وسلوالو دودیز ملاتړ چې په مټی په دولت کې زیات نفوذ ولري، او د غزې په ترانګه کې هم د اسرائیل په وړاندې د حماس او اسلامي جهاد د ډلو په څیر له بیلابیلو ګروپونو هر اړخیز ملاتړ کوي. اکثر دغه ډلې او مشرانې د امریکا متحده ایالاتونو د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل دي. خو د قدس ډلې اصلي او لوی غښتلتیا او پراختیا په 1948 کال کې د قاسم سلیمانی په مشرۍ پیل شوه. د چې په سپا کې د آیت الله علي خامنئی له محبوب قومندانانو یو په چټکۍ د قدس ځواکونو سازماني تشکیلات او فعالیتونه پراخ کړل. قدس ډله چې اساسا باید د سپا د عمومي قومندان او د هغه د ځایناستي تر نظر لاندې وي، د قاسم سلیمانی په قومندانۍ کې د دې لپاره چې هغه له آیت الله خامنئی سره خاصه اړیکه درلوده یو ډول خپلواکي ترلاسه کړه. قاسم سلیمانی هم خپلې تګلارې او پریکړې تر ډیره له آیت الله خامنئی سره همغږي کولې، او د سپا عمومي قومندان یا د هغه ځایناستي سره ډیر نه کېناست. د سپا عمومي قومندان او د هغه ځایناستي هم د رهبرۍ په وړاندې د سلیمانی خاص ځای او مقام او د آیت الله خامنئی پوره اعتماد ته پکتو د قدس ډلې لپاره یوازې لوجستیکي او حمایوي چارې مخته وړلې، او له دې پرته چې د سلیمانی پریکړې تایید کړي بل چارې نه درلوده. په قدس ځواکونو کې د تصمیم نیونې یو خاص سیستم موجود و، یو هیواد، یو قضیه، یو قومندان. قاسم سلیمانی داسې یو سیستم رامنځته کړی و چې په هر هغه هیواد کې چې د قدس ډلې ځواکونه فعال وي، د ادارې او پریکړې مسؤلیت یو خاص قومندان ته سپارل کېده، او د ایران اسلامي جمهوریت له لوري ورته عام او تام صلاحیت ورکول کېده. په دغه سیستم کې دا تشکیلات په عراق، لبنان، سوریه، افغانستان، یمن او غزه ترانګه کې وو. د قدس ډلې نوی قومندان جنرال اسماعیل قعانی په قدس ځواکونو کې کوم نوې او تازه کار څیره نه ده. هغه نه یوازې دا چې د قدس ډلې د تاسیس له پیل راهیسې په دې ډله کې له دریو لسیزو حضور لري، بلکې په تیرو 12 کلونو کې د قاسم سلیمانی مرستیال او د هغه د ځایناستي دندې مخته وړلې. دا په قدس کې د افغانستان د دوسیې مسؤول هم وو. قعانی د خراسان ولایت دی چې د افغان جنگیالیو نه جوړې د فاطمیون په څیر د ایران پلاوه ډلو د فعالیتونو اصلي مرکز بلل کیږي. د فاطمیون په څیر په افغانستان کې د ایران د نیابتي ډلو سره د قعانی د همکارۍ مخینه د ایران او عراق د جګړې وخت ورګرځي. اسماعیل قعانی د ایران او عراق د جګړې پر مهال د خراسان ولایت د جنگیالیو د دوو اصلي ډلو امام رضا یوشت او نصر پنځم لهکر قومندان وو. اکثر افغان جنگیالي چې د ایران په ګټه د عراق په ضد جنگیدل د همدغه ډلو غړي وو. هغه افغانانو چې د امام رضا ډله او نصر پنځم لهکر کې د حضور تجربه درلوده او وروسته هم د سپاه تر نظر لاندې د افغانستان په کورنۍ جګړو کې ښکیل شول، د قاسم سلیمانی او د هغه د ځایناستي اسماعیل قعانی په قومندانۍ سره د سوریې په کورنۍ جګړو کې برخه واخیسته چې هدف یې د بشار اسد رژیم ملاتړ و. د سوریې په جګړه کې د فاطمیون ډله تر دې اندازې د قاسم سلیمانی او اسماعیل قعانی پام ورواړه و چې قرار قرار دا ډله په لهکر بدله شوه.
میونه ایمان باغ تکبیر یاد را کند
افغانستان یو شیعه وګړی علی رضا توسلی چې د ایران او عراق د جګړې تجربه هم درلوده او په ابو حامد مشهور د فاطمیون اصلي بنسټګر بلل کیږي. د 1993 کال کې په سوریه کې ووژل شو. د راپورونو په اساس د فاطمیون په ډله کې زرګونه افغانان شیعه ځوانان د سوریې جګړې ته استول شوي چې ګڼو ته مرګ ژوبلی اوښتي. دغه افغان جنګیالیو له ډلې یو شمېر په سوریه کې د رژیم د مخالفو ډلو لخوا نیول شوي هم دي چې وایي ایران له خوږې ګوتې ونیول او د دوی له مجبوریته استفاده وکړه.
بچه ها شما از افغانستان برای کار میایین ایران، نه اونجا آمدین کار کنین، سای فریب ایران نخورین، ایران با شما میگن پاسپورت میدیم و پول میدیم اینا همش دروغ.
افغانستان د اجرایه رئیس مرستیال او د افغانستان د خلکو د اسلامي وحدت د ګوند مشر محمد محقق بیا په 2018 کال کې ایران ته تللی و او هلته د فاطمیون او د هغو ټولو جنګیالیو ستاینه وکړه چې د ده په خبره د داعش په وړاندې وجنګېدل. د منځني ختیځ د مطالعاتو د انسټیټیوټ د یو څیړنیز راپور له مخې چې وړم 2013 کال خبر کړ، د فاطمیون د یو قمندان محمد حسن حسینی په حواله ویل شي چې له 2000 تر 4000 جنګیالي په فاطمیون کې شامل دي. ویل کیږي د دغو افغان جنګیالیو کورنۍ ته چې اکثر په ایران کې دي، د ایران د حکومت لخوا پیسې ورکول کیږي او ځین نور امتیازات. افغان حکومت تل د نیابتي جګړو مخالفت ښودلی او ورسته له هغه چې 2 کال د مخه د سوریې په جګړه کې د سباند 2000 افغان جنګیالیو د وژل کېدو خبرونه خبر شول، افغان سیاستوالو توند خبرګونونه وښول. حکومت ټینګار وکړ چې له هیواد د باندې له نیابتي جګړو سره مخالفه ده او باید د افغانانو وینې د پردیو د ګټو لپاره توی نشي. د قدس په وړاندې ننګونې څه دي؟ د قدس ډلې په وړاندې تر ټولو لویه ننګونه د قاسم سلیمانی د ځای ډکول یادیږي. د ایران د پلویانو او د مخالفینو په ذهن کې د قدس ډلې د هویت یوه مهمه برخه د قاسم سلیمانی د احسان پوروړې ده او امتیازات یې هغه ته ورګرځي. له سلیمانی پرته سخته ده چې د قدس ډله د سپا په لویو پرېکړو کې خپل نفوذ او دریس خوندي کړي. اسماعیل قاني تر اوسه د آیت الله خامنهای په وړاندې له شخصي او کاري اعتباره برخمن نه دی او له رهبر سره د خاصې اړیکې ټینګښت احتمالا وخت غواړي. له بلې خوا سره له دې چې قاني په تیرو 12 کلونو کې په سیمه کې ایران د نیابتي ډلو له مشرانو او قمندانانو سره اړیکې درلودې، له هغوی سره د قاسم سلیمانی په څیر د اړیکو په جوړولو وخت لګیږي. د دغو ټولو ننګونو د ماتولو لپاره د قدس ډلې او د دې ډلې د نوي قمندان سترګې یوازې او یوازې د ایران د اسلامي جمهوریت د رهبر آیت الله خامنهای د باور او خاص ملاتړ جلبولو ته پاتې دي. خود خامنهای د خاص ملاتړ په دوام سره سره بیا هم د دې ډلې په وړاندې تر ټولو لوی ستونزه دا ګڼل کیږي چې امریکا یې پر ضد سخت فعال شوي، قمندانان او د نیابتي ډلو مشران یې وروجني. دا داسې یو ستونزه ده چې د قدس ډلې د قماندې شبکې او نورې نیابتي ډلو ته کلکه ضربه رسوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر خوشاله یم چې یو بل خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به بیا هم زموږ د هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې ستونزې لري، د خپل ماشونه غواړي او موږ ته یې پیغامونه رسولي دي. همدا پیغامونه مو د یو مسؤل سره شریک کړي دي. په همدې خبرونه کې به واورو، البته که وخت پاتې سو نور پیغامونه به هم خبره کړو. مخکې تر دې چې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان ضیا الحق فضلی سره مرکه واوري، ستاسو هغه پیغامونه به په ګډه سره واورو چې تاسو مشترسته ولیدې.
ټولې مناسبه یار د کابل ولایت له چهار اسیاب ولسوالۍ قلعه یې نل کړی نه استاد مانی مایی بایم از حکومت نخپل غا حق وانم غفل اولم دسی مایی با پایده شدم از حکومت نده اخوانم کم چیز ما حق دیرا کری رخو قومایی بینی که رازم نخو پستر گمانی مایی بیم دیلی تاسو دا هیل کم چیز من غد تر مسئولین و چاواکو او آن تر ولس مشتر غنی کوری ورورا سویت و سلام.
السلام علیکم شاگردان ابینایم دو کنر ولایت تخواه دغه د کونړ ولایت د شهیدانو او د معلولینو کمی کورنۍ چې وي لکه په 95 کال کې بډین زره کسان او همدغه شان او شپږ نوي کې 1300 کسان او په 90 کې 1400 کسان دا یې اتنه تکله زموږ 3000 کسان د شهیدانو او د معلولینو کورنۍ په یوم کال کې د ماش څخه پاتې شو. زه نه پوهېږم چې هر وزارت هر ریاست ته په خپل وخت سره معاش ورکول کېږي، نو موږ شهیدان او معلولین به ګناهګاران یو؟ آیا موږ به د خپل وطن په دفاع کې خپل اندامونه او شهادتونه به ورکړي؟ همدغه به زموږ ګناه موږ ته خلک او زموږ حکومت موږ ته ودروي. په یو ولایت کې 3000 کسان چې د یو ریاست نه د معاش نه پاتې کېږي، دا نه پوهېږم دا کو فجایا ورته وی وایي او کو ستونزه ورته وی وایي. دا ډېره غټه ستونزه موږ د کونړ ولایت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ته. زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو معلول مهیب یم او موږ د دولت نه غواړو چې زموږ دا ماشینه حواله کړي. زموږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خراب ده. وسلام و به احترام.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویان شغلې زیال حق فضلی خبرونه تر شرغلی. موږ به د خبرونه د جوړښت سره سم د هغه اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستولې دي او هغه معلولین چې شکایت لري خپل ستونزې شریک کړي دي، موږ به تاسو ته درووړو او بیا تاسو ته مطابق جواب راکړي. اول اوریدونکو به وورو چې له هلمند ولایت څخه موږ ته د پیغام راستولې.
السلام علیکم، زه د هلمند څنګه د مسواله څخه په تماس کې یم. زه په دوارو په شوبه نه مایزه یم. زما دغه اینو ارزور د آزادۍ راډیو څخه د چې د زما ژغ د لوړو مقاماتو پورې ورسوي. زه په دوارو په شوبه نه مایزه یم. نو د ولسمشر غني صاحب زما دا هیله ده چې دا زموږ مهاش د پر وخت راکول شي. موږ عیال پسې دي، موږ څوک موږ چاره څه د ولسمشر غني صاحب نه ساحله ده چې په موږ سره وګرځي او زموږ کارته او
ژوند کې. او سلام پښتنه فضل صاحب، دا غوړیدونکو خدای لمن څخه د شکایت د ماش په اړه شکایت درلودي، البته او کندهار ولایت څخه هم ورته ستونزې لرو. موږ به یوې د بیلګې په ډول درووړو، بیا ورسته تاسو دواړو ته مشترک جواب ورکړي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم، د کندهار ولایت څخه خبر کوم. موږ مایبینو دا زموږ आवाज مشران ته ورسې.
بلې فضل صاحب، که څه هم د دې اوریدونکو ژغ د کیفیت اډیشن وو، خو بیا مغزتون زی پویدل کیږي او وقند د دوستونزو هم د درک وړ ده. نو غواړم په دې اړه ستاسو جواب واخلم.
ډیره زیاته مننه. سلامونه او درنښت می ومنئ تاسو ته او تخنیکی همکارانو ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت د 1993 کال لپاره د مالی محترم وزارت ته د بودیجې وړاندیز 13.8 میلیارد افغانۍ لګلو او ژمنه دا و چې د 3,11,000 سره د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکو وګړو ته به دا بودیجه په 1993 مالی کال کې توزیع شي. ولې له بده مرغه د ملي بودیجې د کمښت له امله او په مالی وزارت کې د پیسو د نشتون له امله موږ د تیر کال بودیجه کې کابو 5.5 میلیارد افغانۍ کمبود سره مخ شولو. مالی وزارت ونتوانید چې موږ ته 5.5 میلیارد افغانۍ بودیجه راکړي. په دې اساس په بیلابیلو ولایتونو کې د شهیدانو ځینی وارثین او مالیت لرونکي وګړي له خپل حقوقو او امتیازاتو محروم پاتې شول. د دې ترڅنګ له 1992 تر 1990 کال پورې موږ 8 میلیارد افغانۍ باقیات لرو چې هغه هم د خلکو حقوق او امتیازات دي چې باید حکومت یې دوی ته ورکړي. دا ټول هغه څه دي چې موږ د تیرو کلو ناخوالو او ستونزو سره مخ وو. راتلونکي کال 1999 کال کې موږ د تیرو کلونو او د دې کال ټول پاتې بودیجه او د خلکو پیسې او حقوق چې هغه ته نه دی ورکړل شوی په پام کې نیولای او د مالیه وزارت نه مغوښتنه کړې چې پاتې حقوق او د کال حقوق په پوره توګه موږ ته راکړي. زموږ هیله مندي دا ده چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته بودیجه راکړل شي تر څو موږ توزیع پیل کړو او دوی ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړو. یو موضوع چې هیوادوال هم په دې پوهیږي، شهیدانو او مالینو په چارو کې دولت وزارت عایداتي وزارت نه ده چې لخپل او عوایدونه د قشر ته د دوی حقوق او امتیازات ورکړي. موږ د حقوق او امتیازاتو په برخه کې د مالیه وزارت تصمیم او پریکړې ته په تمه کیږو. تر څو چې د مالیه وزارت لخوا موږ ته د بودیجه را نه کړل شي، موږ هیڅکله په دې قادر نه یو چې د خلکو حقوق او امتیازات پر وخت ورکړو او په پوره توګه یې توضیح کړو. زموږ لویه ستونزه دا ده، موږ په بېلابېلو ناستو کې مالیه محترم وزارت ته ویلي چې ژر تر ژره دې موږ ته په مکمله توګه بودیجه انتقال کړي تر څو موږ د خلکو حقوق هم په مرکز او هم په ولایاتو کې توضیح کړو.
بله فضل صاحب، تاسو ټیک ته اشاره وکړه چې باقی تاسو عایداتي اداره نه یاست، خو په ټوله کې د شهیدانو او معلولینو په چارو کې یو مسؤول اداره یاست، او کچیرې دغه یو ستونزه را منځته کیږي لکه اوس چې ده، یو کال یا دوه کال یا تا څو کال دوی پاتې دي له ماشونو څخه، نو د دې بدیلې لارې څه دي؟ مثلا د عادي خلک، د نور کسان چې معلولیت نه لري، دوی کولی سي مختلف کارونه وکړي، اما د خلک نسی کولای چې خپل ورځنی چارې د نور کارونو لارې تمویل کړي، نو د دوی پای څه بل خلک څه بدیلې لارې ورته پالیسي طرحه او پلانونه هم شي ورته ستا کله چې
بودیجه نه سره باندې؟ بله، لتیرو نه میاشتو راهیسی کله چې دا وزارت رامنځته شوی، موږ د مالیات لرونکو وګړو ملي ستراتیژي جوړه کړه. د ملي ستراتیژي پر اساس مو د مالیات لرونکو وګړو د کارموندنې طرحه کابینې ته وړاندې کړه چې د کابینې د غړو لخوا تصویب شوه، او د افغانستان حکومت مکلفیت لري چې په ټولو دولتي اداراتو کې او په خصوصي سکتور کې 3% مالیات لرونکي وګړي استخدام کړي. له تیرو دوو میاشتو راهیسې موږ چې کومه ارزونه وکړه، له 1% نه پورته مالیات لرونکي وګړي په دولتي دوایرو کې، په لوی سرنوالۍ کې، په دفاع وزارت کې، په داخلي وزارت کې او په نورو بیلابیل ارګانونو کې استخدام شوي دي او یا هم د استخدام په حالت کې دي. د دې تر څنګ موږ د دوی د اقتصادي پیاوړتیا لپاره پرون د کابل ښاروالۍ سره او راتلونکي څو اونیو کې به د ټول افغانستان د ښاروالۍ او د شهیدانو او مالینو چارو وزارت له ادارې سره داسې هوکړه لیکونه لاسلیک شي چې په ټولو ښارونو کې به 40% غرفې د شهیدانو وارثینو مالیات لرونکو وګړو ته ورکړل شي. د دې تر څنګ موږ د حمایې صندوق رامنځته کړ چې 3 ډسمبر د مالیات لرونکو وګړو نړیواله ورځ وه، په هغه کې د مالیات لرونکو وګړو د مالی تمویل لپاره یو صندوق رامنځته شو په مالیه وزارت کې، د لپاره خاص کوډ جوړ شوی چې د ملي او نړیوالو تجارانو او بیلابیلو بنسټونو لخوا هلته مرستې ټولیږي، او بیا د یو خاص میکانیزم پر اساس به په دوی باندې توزیع شي او اړمنو کسانو ته به ورکړل شي. د دې تر څنګ نور بیلابیل اقتصادي برنامې دي چې عملا کار پې شروع ده، او موږ په پام کې لرو چې راتلونکي څو کالو کې د شهیدانو وارثین او مالیات لرونکي وګړي له اقتصادي پلوه بډایا کړو او دوی حمایه کړو. ولې په ټوله کې بل لویه ستونزه چې دا اداره ورسره مخ ته له تیرو 40 کلونو راهیسې په دې اداره کې د سیستم د شفافیت او د یو پراخ ډیټابیس په نوم هیڅ وجود نه درلوده، او پراخ فساد شتون لري. له بده مرغه موږ ډیری داسې اسنادونه لرو چې هغه خلک د جعلي او نقلي اسنادو په لرلو سره کلونو راهیسې د شهیدانو د وارثینو په نوم او د مالیات لرونکو وګړو په نوم باندې حقوق او امتیازات ترلاسه کوي، چې دا سبب ګرځېدلی چې د افغانستان حکومت شفافیت او د دې تر څنګ د بودیجې په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ د وثایقو بررسي پیل کړی چې په ټولو ولایاتو کې عملا پروسه جریان لري. د امنیت شورا لخوا رهبري کېږي د امنیتي ارګانونو، د سیاسي عامې وزارت او د دې تر څنګ د قضایي ارګانونو غړیتوب هم پکې شته. تر اوسه پورې په سلګونه جعلي او نقلي اسنادونه هغه پیدا شوی دی او خلک یې سرنوالی ته معرفي شوی دی چې دا هم د شفافیت پر وسلو کې مهم ګام ده. نو موږ په عین حال کې له یوې خوا پالیسی سازی کوو، له بلې خوا د سیستم پر جوړولو بوخت یو، او درېم اړخ چې تر ټولو ډېر مهم ده هغه فاسدې حلقې چې د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو په نوم باندې بېلابېل جعلي کارتونه لري، د هغوی په تثبیت کې هم بوخت یو. هیله مندي دا ده چې په تیرو لسو میاشتو کې کوم کارونه ترسره شوي دي او راتلونکي یو کال کې به کوم کارونه ترسره شي، دا به د مالیت لرونکو وګړو د شهیدانو د وارثینو په ژوند کې یو ډېر مثبت بدلون راولي.
بله فضل صاحب، دقیقا زما یو پوښتنه هم که څه هم تاسو تر ډېره جواب کړه، خو مسله د فساد وه. تاسو ویل چې په سلګونو داسې کسان تاسو پېژندلی دي چې هغوی جعلي اسناد ترلاسه کړي د معلولینو معیوبینو پیسله، هغه د واقعي کسانو مستحقو کسانو حق دوی اخیستی دی، خو دغه کسان هم بیا بېرته موږ ته شکایتونه کوي، وایي هغه مسؤولین چې دوی ته دغه مرستې رسوي په دوی کې هم فساد شته. البته دا د دوی ادعا ده، او دوی په هغه قسمت کې هم د حکومت توجه غواړي چې هغه مسؤولین چې دغه مرستې دوی ته رسوي هغوی هم باید مستحق د غیر مستحق څخه بیل کې په شفافه توګه، نه دا چې پیسله د دوی په وینا پیسې خپل جیبوت واچي.
رښتیا هم دا له بده مرغه ولایاتو کې هم ځینې زیرک ارګانونه چې په دې پروسې کې له موږ سره دخیل دي، او په مرکز کې هم بیلابیل هغه ارګانونه چې د اسنادو په تثبیت او په تایید او د مالیت لرونکو وګړو د طرز العمل پر اساس له موږ سره همکاري کوي، هغه په داسې مواردو کې دخیل وي. موږ یوازې د خپلې ادارې نه دیارلس کارمندان چې په هغه کې د بیلابیلو بستونو خلک هم په ولایتو کې هم په مرکز کې په تیرو لسو میاشتو کې موږ لوی سرنوالۍ ته معرفي کړي دي، او په پام کې لرو چې ځینې نور هم لوی سرنوالۍ ته وپیژنو تر څو له هغوی نه څېړنه وشي. د دې تر څنګ په تیرو دوو میاشتو کې موږ شل داسې موارد د صحت عامې محترم وزارت سره شریک کړي دي چې هغوی د مالیت لرونکو وګړو د تثبیت په برخه کې تیروتنې کړي، او یا هم د مامورینو لخوا یې اندېښنه داسې ده چې کېدای شي فساد رامنځته شوی وي. نو دغه ارګانونه هم له بده مرغه په دې برخه کې وختن فوختن دخیل وي. دوی د معلولینو او د شهیدانو د وارثینو د اسنادو په پروسس کولو کې د طرز العمل خلاف کړنې ترسره کوي. ژمنتیا شتون لري، د عمل چټک ګامونه پورته شوي دي، ډېری خلک سرنوالۍ ته معرفي شوي دي. لمندی دا د چې ډیر جر به موږ د وسایقو د چیړونو پروسه پای ته ورسو، او وتوانی ګو چې شفاف اسناد د بایومټریک لالاري سیستم ته داخل کو، او دا ټوله پروسه بایومټریک شي.
بله مننه کوم. یو بل اوریدونکو ته ورسو د پښتنه هم تاسو جواب کوي، تقریبا ستاسو د مخکنی جواب سره هم مطابقت لري، دا به وورو.
بله السلام علیکم، عزت الله اعزاز یم د وردګ ولایت د دایمیرداد ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې. د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. وروسته د سلامونه څخه دا پیغام پرېږدمه چې دغه مرزادي معیوبینو دپاره دولت که کوم پلان نه لري، نو ستاسو د راډیو له لارې په چارواکو باندې دا غږ کوم چې د مرزادی معیوبین دپاره هم خدمات وړاندې کړي، ځکه چې مرزادی معیوبین تر غیر مرزادی معیوبین زیات مظلوم او بیچاره دي. نو هیله لرم چې ازادۍ راډیو زما پیغام نشر ته وسپاري. وسلام.
دقیقا په ډیر شمیر خلک طبیعي معلولین دي، د هغوی لپاره موږ د مالیت لرونکو وګړو د قانون د تعدیل تازه مسوده عدلیه وزارت ته وسپارله چې دوی یې پروسیس کړي، او موږ وتوانیږو چې په قانون کې ژور بدلون راولو. د فعلي قانون پر بنسټ زموږ اداره مکلفیت لري چې جنګي مالیت لرونکو وګړو، هغه که نظامي وي او یا هم ملکی وي چې جنګ ځپلي خلک وي، هغوی ته باید رسیدګي وکړو. ولې د تازه طرحې پر بنسټ چې دا قانون باید تعدیل شي، په هغه کې طبیعي معلولین هم شامل دي. موږ په ټول هیواد کې 900,000 مالیت لرونکي وګړي لرو، او ژمنتیا دا ده چې ټولو ته رسیدګي وکړو.
آیا فکر نه کوئ چې د دوی دپاره د روزنیزو مرکزونو جوړول به یو ښه پیشنهاد وي؟
د طرحې پر بنسټ د کار او ټولنیزو چارو وزارت مکلفیت لري چې دوی ته روزنیز برنامې او پروګرامونه په هیواد کې دننه او د باندې جوړ کړي، او دا خلک ټرین کړي، او په دې باندې کار هم روان ده. ولی په دوی کې ډیره تاسو علمی کادرونه دي چې هغه ماسټری لري هغه لیسانس لري او هغه لوړې زده کړې لري تر اوسه پورې هغوی ته فرصت نه ده ورکړل شوی موږ ډیر فوکس په دې باندې کوو چې له یوې خوا د دوی ظرفیت لوړ کړو له بلې خوا دوی ته کاري فرصتونه پیدا کړو له بلې خوا اداراتو ته د دوی فزیکي لاسرسی هغه عملي کړو دوی په ډیرو اداراتو کې د بریل سہولت دوی ته نشته د رمپ سہولت دوی ته نشته دوی چې کله یوې ادارې ته مراجعه کوي هلته دوی نشي کولی چې د ویلچیر له لارې لاړ شي دا ټول هغه کارونه دي چې د دې طرحې پر بنسټ به ادارات چې په هغې کې د اصلاحات ادارې ده برخه ده چې د استخدام پروسه به دوی مخته وړي د خاص رقابت پر اساس په هغې کې دولتي ارګانونه دي چې هغوی به د خپلو بستونو لیستونه آماده کوي چې په کومو برخو کې مالیت لرونکو وګړو له ظرفیت څخه ګټه اخیستلی شو په هغه کې کار او ټولنیزو چارو وزارت ده چې هغوی به د ظرفیت سازي کار کوي په هغې کې د معارف وزارت او د تحصیلات عالي وزارت ده چې هغوی به دوی ته بورسونه برابروي او دوی به خارج ته لیږي تر څو لوړې زده کړې وکړي دا ټول هماهنګي او پالیسي سازي زموږ وزارت د شهیدانو او معلولینو په چارو کې دولت وزارت په غاړه لري او د دوی مدیریت هم
ډېره زیاته مننه کوم د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ښاغلی ضیاالحق فضلي.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.